افغانستان کې د ماخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار فریده سیال وړاندې کوي، خو پیل د سات په لنډو خبرونو کوو. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له 200 ډېر کسان له دې کبله د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلې چې ګیرې نه ده پرېښې او زیاتوي چې په تېر یو کال کې له 14,000 ډېر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولي دي. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي، ویلي دي چې د دوی له لږ تر لږه له نیمایي زیاتې له 3 ساعتونو په لږ وخت کې بیرته خوشې شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې ویلي دي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دوراني څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکي بللې دي او ویلي دي هغه د افغانستان له اوسني وضعیت سره سر نه خوري. فلپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیلې لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي دي، تر هغه مهال په فلپین کې دیروي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه بشپړېږي. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمتو مړي موندلي دي چې د تېر کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمتو د خوشې کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت ویلي دي چې دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یوه تونل څخه ترلاسه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې مو ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ولمورز د سات اتوشتما د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو 15مه کلیزه وه. د تېر جمهوریت پر مهال افغانانو د ورځ په ولسي او حکومتي کچه په شاندارو مراسمو لمانځله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ورځ د محدودیتونو له کبله ډېره کمه یا هیڅ نه لمانځل کیږي. خو د ورځ ولې باید ولمانځل شي؟ افغانانو ته د دې ورځې لمانځل او د تېرو ارزښتونو یادونه په ځانګړې توګه ځوانانو ته څومره ضرور ده؟ د افغانستان د سیاسي ازادۍ ګټونکي غازی امان الله خان څومره پیژني؟ د غازی امان الله خان اصلاحات په افغانستان کې څه و؟ ولې دغه اصلاحات رامنځته نه شو؟ ولې د غازی امان الله خان پر وړاندې ولسي پاڅون رامنځته شو، حکومت یې ړنګ شو؟ او همدارنګه د غازی امان الله خان د حکومت او د هغې د میرمنې ملکه سوریا پر هغو پرمختګونو او اصلاحاتو به هم خبرې اترې ولرو چې د ښځو په برخه کې په خپل وخت کې رامنځته کړي دي، او دا چې هغه پرمختګونه او اصلاحات چې د غازی امان الله خان په وخت کې رامنځته شوي وو په دغه 15 کلونو کې څومره ساتل شوي دي، او همدارنګه په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ورته څومره پام شوی دی. په دې مسایلو به تم شو خبرې ترې بولو. اوریدونکو الله تاسو هم په پروګرام کې نظر اخلو، لن تاسو تم کیږو، ساسي پیغامونه به مراوخلو پر فیسبوک چې کوم کارونکو تفسیر لیکلی هغه به هم راوخلو، ملمنه هم را سره شته. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال دیوا پتنګ، د پوهنتون استاد د جاوید مومن او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر دی. اتمر صاحب الله تاسو سره به پیل کړو. سباندې سل کاله کېږي چې افغانستان سیاسي ازادي اخیستې ده او افغانان هر کال د ورځ لمانځي. که تاسو ته وایم چې یو ملت او په ځانګړې توګه د هغې ملت ځوان نسل ته د دغه ډول ورځو لمانځل په ځانګړې توګه افغانانو ته څومره ضرور ده؟
مننه تاسو ته، سلامونه ستاسو درنو مېلمنو ته، پتنګ خورته او جناب مومن صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. د هر هیواد هغه ارزښتونه او بیا هم ملي ارزښتونه دا دي چې دوی د خپل د هیواد سیاسي تاریخ باندې پوه شي، خپل استقلال باندې پوه شي، د هغه کسانو یا د هغه الګوګانو چې هغوی د دې هیواد په ازادي کې او همداسې په ترقي کې او په نورو تحولاتو کې لاسته راوړنې ولري، هغوی ته باید یاد کړل شي، هغوی ته باید درناوی وشي، او د هغوی کارنامې دې باید زموږ په تاریخ کې ثبت شي. نه یوازې دا چې ثبت شي، بلکې زموږ ځوان نسل، زموږ راتلونکی نسل، ټول هیوادوال باید دغه کارنامې واوري او د هغه پر بنسټ باندې خپل ژوند، خپل سیاست او خپل ارتباطات د نړۍ سره برابر کړي. نو لکه چې څنګه تاسو ویلې، زه غواړم ډېر لنډ یو اشاره وکړم زموږ د افغانستان دغه تاریخ ته. که تاسو د اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان دوره وګورئ، امیر عبدالرحمن خان د یو سلسله بحرانونو نه راوتلی د یو هیواد پاچا و، او د هغه پر وړاندې ډېرې ستونزې وې، ملوک طوایفي و په افغانستان کې. خلاصه دا چې تر ننه پورې عبدالرحمن خان د یو دیکتاتور او یو ظالم پاچا په نوم یادیږي، لیکن د همغه وخت ضرورت همغسې یو شی و، ځکه چې دغه ملوک طوایفي د هزاره و ملیت لخوا نه، د ازبک ملیت لخوا نه، او د تاجک او حتی د پښتنو د خوا نه دغه ملوک طوایفي روانه وه. امیر عبدالرحمن خان ټول افغانستان یو موټی کړ. دغه نورستان چې په هغه وخت کې کافرستان نومېده یې مسلمان ته، او دغه ارباب رایتی او یا دا ملوک طوایفي په افغانستان کې ختم کړو. نو دی مجبور و چې په همغه وخت کې د دغسې یو تاریخ جوړولو په خاطر هغسې یو دیکتاتور نظام ولري. د هغه نه وروسته بیا امیر حبیب الله خان و چې د دې شل کلن تاریخ کې هم دوی یوازې په عمراني برخو کې مشهور و او ځینې عمراني کارونه یې وکړې، لیکن په سیاسي ډګر کې دې نوښت نه درلوده. جمال الله خان دوره د یو تجدد دوره وه، د یو نهضت دوره وه، د یو ترقي دوره وه چې په هره ساحه کې دغه ترقي رامنځته شو. امان الله خان د افغانستان د نهضت سرلښکر یا مشر، او تر دې ننه پورې هم موږ چې په دغه مختلفو کړاوونو باندې اخته یو، د هغه نهضت د نه بریالي کېدو لامل دی. که عمانی نهضت بریالي شوی وی، نن به افغانستان د ترکیې سره، د جاپان سره، د نورو د سیمې هیوادونو سره سیال وی، چې متاسفانه دغه د مذهبي افراطیت له سببه چې د امان الله خان په وخت کې دا د انګریزانو د خوا نه وپارول شو، او تر دغه ننه پورې د مختلفو استخباراتي کړیو په وسیله هغه باثباته یو نظام چې افغانستان او د افغانستان ولس د هغه غوښتونکي دي، هغه تر اوسه پورې مؤثر شوی نه دی.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم، او د امان الله خان د اصلاحاتو په اړه باندې حتما له تاسو په وړاندې په خبرونه کې وپوښتو. مخکې له دې نه چې اغلی پتنګ ته ورشم، مومن صاحب تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست ښاغلي اتمر، یادونه وکړه چې دا مهمه ده ټولنې داسې ورځې ولمانځي او ځوان نسل د دغې ارزښتونو نه خبر شي چې خپلواکي په څه معنا، یا بیرغ، یا دې ته ورته نور ارزښتونه چې یو ټولنې یو ملت لري، هغې نه باید ځوان نسل خبر شي. موږ په افغانستان کې تل یوه خبره کوو چې په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی، او د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په هغه شاندارو مراسمو چې پخوا لمانځل کېدله نه لمانځل کېږي. تاسو هلته یاستئ، وضعیت له نږدې څارئ، څنګه د دغه ځوان نسل علاقه د غیر زختونو سره او د دغه زختونو لمنځل پکې څومره جوش کې دي؟ دغه ځوانان څومره هوس لري چې داسې ورځې ولمنځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی سیال تاستا او ډیر قدرمنو میلمنو تا او تاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو شکه چې هر ټولنه هر هیواد ځانته ملي ارزښتونه لري او داسې ویاړلې ورځې لري. افغانستان هم یو لاغه جملې هیوادو څخه ده چې داسې ویاړلې ورځې لري، او خود دې تر څنګ افغانستان داسې یو هیواد هم دی چې بدبختانه وروسته له دې چې ویاړ مو ګټلی دی، خپلواکي مو ګټلې ده، بیا د دې خپلواکي د ساتلو ظرفیت من کښتون نه درلود چې دا خپلواکي څنګه وساتو او بالاخره له دې څنګه استفاده وکړو. په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ، موږ افغانانو خپلواکي ګټلې ده، یو خدای ده چې آزادي ده، هر انسان فطرتاً طبیعي آزاد ده او آزادي باید ولري، یو دا ده چې خپلواک کیږي، کله چې خپلواک شي باید آزادي هم ولري په ټولنه کې. یعنی په دې معنی یو هیواد کله خپلواکي ترلاسه کوي نو دغه وګړي باید آزادانه د خپل فکر څخه کار واخیستل شي، هغه د بیان آزادي ولري، فکری آزادي ولري، حتی عقیدتي آزادي ولري، مذهبي آزادي ولري، هر ډول آزادي باید په ټولنه کې ولري. نور هیوادونو کې ګوري آزادي خپلواکي ورکول شوی ده، یعنی وی خپلواکي نه ده ګټلې ده بارکی ورکول شوی. خو تاسو وګورئ هغه نن سپوږمکۍ ته خېږي، هغه تاسو وګورئ په علمي ډګر کې څومره پرمختګونه کړي دي، په هر برخه کې، نه یوازې په علمي بلکې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، په هر برخه کې پرمختګونه شوي دي. ځوانان وګورئ ډېر په علمي کډرونه دي او فعلاً د ظرفیت لاړخه، ولې متاسفانه د افغانستان چې خپلواکي ګټلې ده وروسته له خپلواکۍ نه تاسو وګورئ موږ اوس چیرته یو یاستو، هغه کوم سټیج کې یو د نړۍ. نو زما خبره دا ده چې په افغانستان کې چې خپلواکي ګټل شوې ده، وروسته له خپلواکۍ ډیر کوشش شوی دی چې هغه خپلواکي وساتل شي او پرمختګ وکړي. امان الله خان یو لاغه جملې څخه و چې خپلواکي د خپل د ولس پر مټ، د علماو پر مټ، د ځوانانو پر مټ، په د علمي او روشن فکره کډرونو پر مټ خپلواکي وګټله او خپلواکي اعلان کړله. خه کارونه دا ول چې امان الله خان زر تر زره تسهیل دي چې اساسي قانون جوړ کړي، یعنی لوی جرګه را وغوښتله او بل اخر اساسي قانون جوړ کړي، ځکه اساسي قانون تر ټولو مهم وو او په هغه وخت ډیر کم هیوادونه وو چې هیوادونه ول چې اساسي قانون درلوده. د دې تر څنګ په علمي برخه کې امان الله خان ډیر زیات زیار وېسته، کوشش وکړي چې علمي برخه کې موږ پرمختګونه ولرو په افغانستان کې تر څو د خپلواکۍ وګټو، او د خپلواکۍ نه موږ سمه ګټه پورته کوو، ټولنې ته پرمختګ ورکړو، ځکه دغه شعار هم دا وو چې خپلواکۍ په علم او په قلم ساتل کیږي، په ظرفیت باندې او په علمي ظرفیت ساتل کیږي. نو یو تعداد روشن فکر اول چې هغه مولا خان سره ول او وزیران تاسو ملک محمود طرزي او همداسې نور کسانو چې ورسره ول، یعنی د سره له پخوا همکاري درلودله په دې برخه کې. خو متاسفانه موږ تاسو په سیاسي علوم کې یو مضمون لرو په نامه د سیاسي ټولنپوهنه، په هغه سیاسي ټولنپوهنه کې موږ تر ډیر بریده پورې د ټولنې نبض، د ټولنې د وګړو نبض پیژندل دي. افغانستان یو سنتي او مذهبي ټولنه ده، نو باید کله چې اصلاحات راځي، کله چې پرمختګونه راځي، د افغانستان ټولنه باید دقیق مطالعه شي چې د افغانستان ټولنه څومره ظرفیت لري، افغانان څومره ظرفیت لري، آیا هغه اصلاحات چې موږ راولو په افغانستان کې دا ظرفیت او جذب لري دا ټولنه او هو وګړي او کنی لري. دلته تر ډیر بریده پورې چې امان الله خان د پرمختګونو مخاوني ول شولا، یو علت هم دا و چې متاسفانه له ټولنې او د خلکو څخه په دقیقه توګه په سمه توګه مطالعه شوی نه و دا ټولنه او نه خلک،
ځکه هغه اصلاحات مومن صاحب خبرم قطع کوم. فکر کوي هغه وخت چې خلکو کوم فکر درلود یا اساسي د خبره چې ټولنه په سمه توګه باندې نه و مطالعه شوې او کوم اصلاحات چې راتلل د خلکو د غوښتنو مطابق نه و، اوس څنګه اوس هم ځوانان یا په ټوله کې دغه کوم ملت چې په افغانستان، کوم افغانان چې په افغانستان کې دي، دوی لکه پوخا په څیر باندې فکر لري که اوس ورته وکتل شي، او دغه اوسنی ځوانان څنګه دي، دوی په کوم فکر دي؟
یو خو ځوانان دي، یو بدبختانه د دولتونو او دغه سیاسي ساختارونو جوړښتونه دي زمونږ تاسو که سیاسی جوړښت راسو د امان الله خان نه را په دې خاطر نه نه پورې د تجدد او سنت ترمنځ جنگ دی. تجددګرایان او سنتګرایانو تر اوسه پورې جنگ ده دو ترمنځ. یو پرمختګ غواړي، بل غواړي شاتګ غواړي. متاسفانه دا شایسته یو او بل سل کاله ووتل، خو سل کاله وروسته هم موږ تجربه وانخیسته. موږ له دغه تاریخ نه درس وانخیسته، د افغانستان له دغه تاریخ نه چې څومره ناخوال مو تیر کړي درس مو وانخیسته. اوس هم تاسو وګورئ، موږ په علمي برخه کې که موږ وګورو، په سیاسي برخه کې وګورو، په اقتصادي برخه کې که موږ وګورو، حتی په ټولنیز برخه کې که موږ وګورو، ډېر زیات شاته پاتې یاست. یو ځوانانو تاسو خبره وکړه، دې کې شک نشته چې اوس ټولنې یو څه توپیر تغییر کړی او ځوانانو هم یو څه علمي برخه کې ډېر کار شوی ده په افغانستان کې. موږ باید یو کار وکړو چې دغه ازادي خپلواکي چې لمانځو، متاسفانه په هغه ډول چې ما مخکې یادونه وکړه، یو خپلواکي ده بل ازادي ده، هغه ډول آزاده نه یاستو چې موږ وشو کړی د خپل ازادي څخه کار واخلو او خپلواکي ولمانځو. یعنی ځینې ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي، او هغه باندې وګړي دي او ټولنې ځوانان په هغه باندې خوشاله کیږي تر څو د خپل ازادي څخه کار واخلي، هغه خپلواکي ولمانځي. دا شی متاسفانه اوس هم نشته ده، او په سمه توګه چې موږ په هغه ډول چې موږ خپل ازادي ولمانځو، خپلواکي ولمانځو، په آزادانه توګه موږ نشو کولای. یعنی خپل آزاد فکر څخه کار نشو اخیستی، هغه آزادی چې موږ ته راکړل شوې ده چې موږ خپل خپلواکي په سمه توګه ولمانځو، هغه نشته ده اوس. یوازینی کار چې په افغانستان کې دغه سل کلونو په لړ کې موږ ګورو، یوازینی شاهي نظام چې هغه د ظاهر شاه و چې دغه توازن ساتلی و، اتحاد و اتفاق ساتلی و، هغه نه وروسته د داود خان نه وروسته تر ننه پورې من اتحاد اتفاق نه ده ساتلی. ګوره په یو بیرغ باندې کولای شو من ډیر ناخوالې په افغانستان کې حل کو. یعنی من کولای شو په ارزښتونو باندې اتفاق هم راولو، اتحاد هم راولو. دیو زبرځواک هیواد، دیو اشغالګر هیواد په وړاندې ولې افغانان په یو ټغر راټولیږي؟ دلته ځکه هلته ارزښت یو وي. ارزښت په دې معنا ده چې اسلامي ارزښت وي، یا طولانیز ارزښت وي، یا افغانی ارزښت وي، هغه باندې ټول افغانان را ټولیږي. خو وروسته له هغه نه کله چې قدرت ته راځو، بیا موږ د خپل د خوښې هغه څه چې زموږ ذهن غواړي هغه بیا په خلکو باندې منو. دغه یې موږ غټه ستونزه ده. موږ وایو چې راځئ یو د بل فکر ومنو، یو د بل ارزښتونه ومنو. هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي، په هغه باندې افغانان ښه راټولیږي، په هغه باندې ځوانان ښه راټولیږي. نو بیا کولای شو چې هم د خپل خپلواکي ولمانځو په سمه توګه، او هم د خپل تیر تاریخ نه درس واخلو. خو متاسفانه دغه نیمګړتیاوي چې ما یادونه وکړه، تر دې دمه ورته په سمه توګه په دقیقه توګه کار ورته نه ده شوی. دی همدغه لامل ده چې وروسته له خپلواکي نه موږ ماتیږو. یعنی څنګه ماتیږو؟ تاسو وګورئ، امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړه، انګریزان لاس په کار شول، بیرته خپلواکي
مننه مومن صاحب. وروسته به په دلایلو باندې اتمن تم
شو.
مننه مومن صاحب، وروسته به په دلایلو حتمن تم شو چې ولی افغانان نشي کولای کله چې ازادي ترلاسه کوي وینې تویږي، ازادي خو په اسانه نه ترلاسه کیږي. لغې نه وروسته د افغانان ترمنځ اتفاق اتحاد نه رامنځته کیږي، او دوی نشي کولای هغه ازادي چې اخیستی ده هغه وساتي. بیرته به اغلی ډیوی پتنګ ته راشم. ډیوی جانې، تم پروګرام ته ستړی مشي، بخیر اغلی. که چیرته د افغانستان د خپلواکۍ وخت وګورو، 115 کاله مخکې کله چې غازی امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکۍ واخیستله، په هغه وخت کې د ښځو په برخه کې ډیر زیات پرمختګ وشو. ښوونځي ورته جوړ شول، کار په دې برخه کې وشو، محدودیتونه له ښځو لرې شول. اوس د 115 کاله وروسته بیا په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغه ازادیانې چې ښځو درلیدې ورنه بیرته اخیستل شوي دي او په محدودیتونو کې ژوند کوي، هغه وخت چې کوم ارزښتونه افغانو مېرمنو ته ورکړل شوي وو، کار ورته شوی وو، ساسې په ان باندې کافي نه وو، ولې افغانو مېرمنو هغه کار ونه شو ساتلی؟ دوی ولې هغه اقدامات چې ملکه ثریا په هغه وخت کې کړي وو، په هغې لاره باندې لاړې شي او وی ساتي هغه ارزښتونه د ځان لپاره؟
سیګي ستاسو درون مرما اتمر صاحب تخ پر سلامونه وړاندې کوم. هم در رقم مومن صاحب تخ پر سلامونه وې ترامز وړاندې کوم. ستاسو دې پروګرام ټول لیدونکو ته ګوریا روسه د یو سلو پنځو کالونه بیا هم موږ تاسو په هغه ردیف کې استو چې ځکه ما ټول نړۍ مخکې څومره پرمختګ کړی دی، خو متاسفانه افغانستان راستر بلې چرته ځي. دلته مومن صاحب وو همدا رقم ستاسو درون مرمت مر صاحب دواړو د تاریخ په کړه باندې خپل نظر یې ورکړل، خو د څنګه سره چیرته ورته وګورو چې د میرمنو په برخه کې په د یو سلو پنځو کالو کې یا یو سلو پنځه کاله مخکې څومره پرمختګونه شوي وو، او د افغانستان د میرمنو دپاره څومره کار شوی و، خو نن ورځ متاسفانه موږ تاسو هغه څه نشو لیدلی. یو دلیل یې دا وګورئ چې په هغې وخت کې خپله ملکه سرایا هغه میرمن وه چې د خپل میړه د څنګ سره به یې همیشه لیدل کېدله، د څنګ سره به یې وه فعالیت به یې کوله، د افغانستان د میرمنو دپاره به همیشه کار کوله. دا وه چې اولی مکتب د میرمنو دپاره جوړ کړل او کوشش یې وکړله چې د میرمنو دپاره خدمات وړاندې کړي، خو لکه دلته چې مومن صاحب وویل متاسفانه په هغې وخت کې او تر نن ورځې پورې زموږ تاسو د ټولنې په عقله باندې څیړنې ډېرې کمې شوي دي چې څنګه د افغانستان خلک موږ تاسو کولی شو چې دې پیشرفت دپاره تشویق کړو او دا رقم پرمختګ دپاره تشویق کړو چې هغه د افغانستان هغه ارزښتونه پکې هم پکې خوندي وسي. په هغې وخت کې هم څه وخت چې د مکتوبونو دروازې پیل شولې او دلته د میرمنو دپاره تیاتر جوړ شول او هم در رقم د میرمنو دپاره خدمات جوړ شول، پانتونونه را خلاص شول. په هغې وخت کې هم موږ تاسو داسې خلک درلودل چې هغوی سرسخت مخالف و د در رقم پیشرفت سره، او فکر یې کوله چې دلته کیدای شي چې د مذهب سره نن ورځ په ټکر کې هغوی راشي. د همدې په خاطر باندې مخالفتونه ورځ تر بلې هم ډېر شول، او دلیل دا و چې په هغې شدت سره چې دوی کوشش وکړه چې هغه تغییرات راولي، افغانستان خلک ورته آماده نه وو. بیا که ورته وګورو چې هغه کوم پرمختګونه چې راغلل.
بله، فکر کوم چې د دوی پاړي کې څه ستونزه رامنځته شوه. بیرته به هغه لی ډیوی ته ورشو، اړیکه به یې ورسره وصل کړو. اتمر صاحب، که تاسو ته راشم، هغه لی ډیوی اشاره وکړه چې په افغانستان کې په یو څه ذهنیتونه خلک دې ته ماده نه و چې تغییرات ومني، او مومن صاحب هم یادونه وکړه چې د خلکو فکر او ذهن دې ته چمتو نه و دغه تغییرات چې امان الله خان په ټولنه کې غوښتل یا اصلاحات چې غوښتل دا ومني. هغه وخت کې که موږ د سیمې هیوادونو ته وګورو یا دغه پرمختګونه چې د هغې وخت راهیسې د افغانستان شاوخوا هیوادونو یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې اوس پرمختللي هیوادونه دي د افغانستان سره پیل کړي ده، ښه پرمختللي دي. فکر کوئ د افغانانو ترمنځ او د نورو هیوادونو د خلکو ترمنځ څه توپیر دی چې دوی تغییر نه مني خو نور نړۍ تغییر مني، هغوی پرمختګ کوي، موږ افغانان د دې ځای چې تغییر ومنو مخته لاړ شو شاته روان یو، خلک مخته روان دي، علت څه ده چې افغانان دغه تغییرات زر نه مني یا هیڅ نه مني؟
ګورې دغه دوه علتونه لري زما په نظر، یو داخلي علت دی، یو سیاسي بهرنی. تاسو پوهیږئ چې هر پدیده که مونږ مطالعه کړو هغه باید د زمان او د مکان د شرایطو سره په تړاو سره مونږ ارزیابي کړو. د امان الله خان دوره که مونږ په مشخصه توګه ووایو، هغه وخت کې خپله امان الله خان د دغه ازادي بخښونکو جنبشونو په اصطلاح پیل کړی و، یعنې اولین کس و چې په سیمه کې د انګریزانو نه دوی خپل استقلال ترلاسه کړ، او دا د انګریزانو څلور سوه کلن حاکمیت په هند کې او په نیمه قاره کې یو چیلنج او خطر. او همداسې وشول، هندوستان یا هند د امان الله خان د استقلال د نمونې سینه، دوی هم پیروي وکړه او دوی هم په استقلال طلبي باندې یا د انګلیس نه د استقلال په اخیستلو کې خپل مبارزې شروع کړلې، چې د ګاندي او نهرو او نورو کسانو په وسیله په هند کې دا پیل شوې. او د امان الله خان په وخت کې حتی د هند جلا وطنه حکومت په کابل کې جوړ شو چې د کابینې غړی یو مولانا برکت الله و چې مسلمان و، بل مهندر ناتھ پرتاپ سنگ و هندو و، او دې سره نور دولس کسی لس کسی نور و. اول خو انګریزان په دې باندې پوه شول چې امان الله خان نه یوازې چې د افغانستان دپاره استقلال اخیستی، اوس من حیث یو نمونه د سیمې د هیوادونو دپاره دا یو الګو ګرځېدلی. نو د هغه په بنسټ باندې امان الله خان سره دوی د فکري لحاظه داسې یو تضاد پیل کړ چې امان الله خان دننه په افغانستان کې دوی بدنامه کړي او هغه داخلي علت پرې راګرځي. داخل کې دغه د خلکو د ژوند سطح یا پوهه دومره اوچت نه و. نو دلته انګلیسانو ته ډېر آسان کار و چې دوی د هغه مذهبي مشرانو لکه حضرت شور بازار، ملای لنګ او همدغسې څو کسان نه دوی استفاده وکړي د امان الله خان د نهضت پر ضد دوی را وپاروي. نو داخل کې دا د خلکو د پوهې سطح د بې سوادي کچه دا یو بل دلیل دی. او تر ننه پورې هم زما باور داسې دی چې زمونږ عمده مشکل د خلکو د پوهې د کچې پورې اړه لري. همدا نن په رسنیو کې تاسې ګورئ پیران بیا پیدا شوي دي، کله زابل کې د دوی راڅرګندېږي، دوی لاسونه مچ کېږي او کورونو ته پسونه ورته راغلي، کله په هلمند کې، کله په پکتیا کې او کله په کوم ځایونو کې. تاسې اوس په دغه رسنیو کې ګورئ د پیرانو او مثلا د هغه کسانو چې دوی د دغسې افراطي عقایدو د دغسې خرافاتي عقایدو تبلیغات کوي. او مثلا اوس هم که تاسې وګورئ د افغانستان تقریبا شپېته تر اویا تر اتیا فیصده موږ بې سواده لرو. تر اوسه پورې خلک په دې باور کې دي چې ځمکه د غوا په شاخ باندې ولاړه ده. یعنی د دې خلکو یا دغه فکر ته تاسې نوی فکر چې راولئ، یو نهضت راولئ، طبیعي ده چې دا مخالفت سره مخامخ کېږي. او زه داسې فکر کوم چې یو بهرنۍ لاسوهنه و، ځکه چې هغه وخت کې امان الله خان کله چې استقلال واخیست دوی د شوروي اتحاد سره چې هغه وخت دوه کاله کېده چې دوی انقلاب اکتوبر هلته ترسره شوی و، هغه سره ډېر نږدې روابط، سیاسي روابط، سفر او د امان الله خان مسکو ته د لیلن سره د دې لیده کاته، دا خپله د انګریزانو دپاره د نه منلو وړ و. او همدغسې د امان الله خان ارتباط د ترکیې د مشر کمال اتاترک سره چې په ترکیه کې د ترکیې د دولت یا د کمال اتاترک مقاومت یا دریز د انګلیس په مقابل کې او د نورو قدرتونو په مقابل کې دا
اتوار صاحب په بخین سره دلته یو پوښتنه کوم. یعنی دوه علتونه شول، یو دا چې سیاسي مداخله وه د انګریزانو د خوانه، او بل په افغانستان دننه کې د افغانانو بې سوادي د دې سبب شو چې دغه تغییرات افغانان ونه مني یا پر ضد باندې یو ډول ملایان راپورته کړل. خو په ټوله کې که چېرته دغه د سیمې هیوادونو ته وګورو، هغه وخت کې غازي امان الله خان د ټول سیمې لپاره د هیوادونو لپاره الګو ګرځېدلې وه. فکر نه کوئ چې د هغه مهال کې چېرې یوازې په نظر کې ونیسو د سیمې هیوادونه به هم په همدې وضعیت کې و، خلک به بې سواده وه، د انګریز مداخله به پکې وه، که نږدې هم د هند ته ورشو خو هلته به هم دغه ستونزې وې. خو هند بریالی شو چې د دغې پدیدونه په اسانه باندې ووځي او نن یو له پرمختللو هیوادونو څخه دی. ولې افغانستان په دې برخه کې بریالی نه شو؟
ډېر ښه سوال، تاسې ډېر ښه شي ته موضوع ته اشاره وکړه. ګورې هند په هغه وخت کې د هند خلک دوی یو موټی خلک وو. په هغه وخت کې ګاندي، که تاسې دا تاریخ وګورئ، ګاندي، مهاتما ګاندي په هغه وخت کې انګریزانو سره ډېر نرم مبارزه پیل کړې. نرم مبارزه په دې معنا چې د انګلیس کمپنیګان په هند کې وو، او دا مثلا ډېر مشهور کمپنیگان د نساجی کمپنیو چانې دغه د هند پر نفوس ایوات دوی د انګلیسی محصولات زین استفاده کوم په هغه وخت کې ګاندي یو شعار ورک خپل ولس ته چې تاسې تحریم کوئ اندي انګلیسی تولیدات تاسې خپل ټکور په کور کې جوړ کړئ او هغه د لرګیو هغه چرخه د خپله خلکو ته وښوده او خپله یې د دغه چرخې په وسیله ځان ته د نخو نه ټکور جوړ کړي او د کارباس ټکور د همغزي نه راپیدا دی یعنې د همغه نه تقریبا نمونه اخیستل شوی په هغه وخت کې ټول هندوستان دغه کار وکړ او د انګلیس هغه سرمایه ګذاري ته دوی یو ډېر لوی ګزار ورکړ یعنې ولس د مهاتما ګاندي د شعار تر شا د تصمیم تر شا ولاړ خو متاسفانه افغانستان کې د انګلیس لاسوهنه او دلته د یو لږې اجتماعي شعور موجودیت سره امان الله خان په دې ونتوانېده او دغه دلته نور شورشونه مسلحانه و د امان الله خان پر ضد په هند کې خو دغه مسلحانه د ګاندي په ضد نه و نو ځکه په هند کې دغه اجماعي نظر یا اتحاد نظر د ګاندي د نهضت یا د انقلاب سره یو ځای و در حاله چې د امان الله خان په وخت کې ټول ولس په دغه فکر نه و ځکه ولس داسې فکر کاوه چې دی چې اروپا ته تللی بېرته چې راغلی دی بدل شوی د دې فکر تغییر خوړلی د اسلام نه په دغو افواهاتو او اوازو باندې خلکو یعنې خلکو تصمیم ونیو چې د امان الله خان پر ضد شورش وکړي او د دغو شورش رهبري تاسې ولیدل چې د څو داړه مارو غلو په لاس کې و نه د هغه علماو په لاس کې چې هغه یې د دین او د مذهب او د علم پیشکراولان یا استازي ول
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم مومن صاحب تاسو ته راځم تاسو مخکې د اتفاق او اتحاد خبره وکړه چې کله افغانان خپلواکي واخلي ساتلی ورته ستونزمن وي نه شي ساتلی ولې د افغانانو ترمنځ ساسي پان باندې اتفاق نشته اتحاد نشته او یو څه ډیر په سختۍ دوی ترلاسه کړي ډیر په اسانه ترې نه ځي دلته ستونزه څه ده او یو بله مسله چې په افغانستان کې غواړم دغه ورسره تاسو یادونه وکړئ چې اتمر صاحب وویل چې د غازی امان الله خان چې اروپا ته راغی بیرته چې کله افغانستان ته ستون شو خلکو ویل چې دې تغییر کړی د هغه اسلامي ارزښتونه چې دي نور ورته پابنده ده موږ په افغانستان کې یعنی افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه ده په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه هم شته دي دلته توپیر د افغانانو د اسلام او هغوی چې په نور نړۍ کې لکه موږ مثال ورکو ترکیې مسلمانانو ګورو د عربستان مسلمانانو ګورو د نورو هیوادونو مسلمانانو ګورو یا نږدې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته ورشو د هیوادونو مسلمانانو ګورو د دوی توپیر په څه کې ده چې دوی دغه د اسلام او مسله بیا دومره کلکه نیسي هته خپل پاچایان په ړنګي خپل هیواد راتلونکی په خرابوي
تاریخي برخ ته اشاره وکړه او ډېر ښه تحلیل مو او واقعیت هم چې د غازی امان الله خان د نظام پرزیدل همدغه چې اتماسب یادونه وکړه دا ډېر زیات مهم و او کور دننه زمان نظر کوردنن پا افغانستان که چه هر نظام رنگ شویده کوردنن دیر زیاد مشکلات و سونجی وی چه بالاخره بیا بحرانی کری یا بحرانی ارخ چه غوی غواری غشتل چه پا افغانستان که لاسوه نوکی دیر پا خطوگا و پا سانتوگا دوی لاسرسای ورطا پیدا کرده یا ویلت هم دا چه لکسنگ چه اسمار سایدویلی بدبختانه په افغانستان کې د بیسوادۍ کچه ډېره زیاته لوړه ده او خرافات په اسلامي اړخ په عقیدتي اړخ کې تاسو ګورئ دا اوس ځینې ولایتونه دي نمونه یې نه اخلمه دا اوس هم لاړ شي لکه څنګه چې اخبار صاحب یادونه وکړه موږ ته دوی ورځي د جنډې دوی پاغه بندوي پیران دوی لري هر څه چې وګوري دوی نه حتی یو پیر چې هغه په خپله نه پیژني په اسلام یعنې خپله په نوم مسلمان ده له اسلام نه معلومات نه لري خو د پیر په نوم باندې له دوی نه پیسې راټولوي د دوی په کور کې به خپله د یو مړی ډوډۍ پیسې نه خو هغه پیر ته به خپل پیسې راوړي. یعنی دومره د نن په ټولنه کې زمونږ بدبختانه د بیسوادۍ کچه ټیټه ده چې موږ نشو توپیر کولای. یو علت همدا و چې بالاخره نظامونه او بل راس کې چې کوم کسان ټاکل شوي د نظامونو په راس کې دغه سیاسي ساختار چې پر مخ وړی ما مخکې م یادونه وکړه، سم خلک نه دي پېژندلي دي چې دغه ولس له ما نه څه غواړي او د دې ولس فکر هغه ظرفیت یې څومره ده چې زه اوس هم کړی دغه اصلاحات راولم. ګوري سر پکې ته اشاره وکړه، کله چې غازی امان الله خان سفر اروپا ته سفر کوي او هغلته یې اوږد سفر د غازی امان الله خان وي، یعنی په ډېری اروپایي هیوادونو باندې چې کله ګرځي نو دی کې که وغواړو که ونه غواړو د امان الله خان یا د غازی امان الله خان هغه فکر چې مخکې مو له اروپا نه یې درلودل او وروسته له اروپا نه یې درلودل ډېر زیات تفاوت یې وکړ په هره برخه کې، هم په سیاسي برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې. کله چې اروپا ته ځي نو امان الله خان دا وایي چې د اروپایانو څومره پرمختګ کړی دی نو موږ هم کولای شو چې دغه پرمختګ وکړو. کله چې اروپا نه راګرځي زما له انده او هغه سم چې په تاریخ کې ویلي دي او کوم معلومات له ټولنې نه چې لرو، بدبختانه امان الله خان د ډېرو غټو سترو پروژو مخه یې ډېر کوچني مسایلو ونیوله. موږ همېش دغه تیشه خپل په خطا وهلې ده، موږ همېش خپل هغه کومې غټې غټې لاسته راوړنو په ډېر کوچنیو لاسته راوړنو له لاسه ورکړي دي. مثلا اوس افغانستان کې مثلا اتمر صاحب د ګاندي یادونه وکړه، د هندوستان یادونه وکړه. هندوستان ټولنه او د افغانستان ټولنه ډېر زیات توپیر لري. افغانستان اسلامي ټولنه ده او د هندوستان ټولنه اسلامي ټولنه نه ده. هغه دغه فکر ته جوړ کړي ول دا خلک، هندیان دې فکر ته رسولي ول چې بالاخره د ګاندي اصلاحات ومني، یعنی هلته په میلیاردونو او په میلیونونو نفوذ لري. خو په افغانستان کې چې یو اسلامي مذهبي ټولنه ده دغه فکرن خلک دې ته جوړ نه ول هغه اصلاحاتو ته. مثلا که زه یو مثال ورکم، د ملکه ثریا که چېرته ټیکری اغوستی و راڅرګنده شوې وله د امان الله خان سره او که سرلوسي راغلې وله، دا څه توپیر یې کوه؟ خو یو اسلامي ټولنه وله خو ټیکری که اغوستی نو هېڅ فرق نه. خو دغه موږ په لوی لاس هغه کسانو ته دغه واک ورکړو چې موږ نظام راوپرځوي چې هغه په خپله له اسلام نه خبر نه ول. اوس تاسو د حبیب الله کرکاني مشري به څه وي او د دوی بیا هغه اصلاحات به څه وي چې دوی راوستل؟ خو څه و چې بل مسله، مثلا موږ کولای شو چې ښوونځی د خپل د خویندو د خپل د انجینو لپاره جوړ کړو، خو دا ضرور نه و چې موږ یو مختلط نظام رامنځته کړو، ځکه په هغه وخت کې خلک دېته جوړ نه ول او زمونږ اسلام هم دا نه مني ورسره اصول نه مني، ځکه یو اسلامي ټولنه ده. بل په اساسي قانون کې ځینې مسایل ول چې هغه ډېر حساس برانګیزه مسایل ول. تاسو ولیدي یو ځل شو بیا په پغمان کې بیا ځلې پې کتنه وشوه، ځکه حساسیتونه راوپارول شول او دا انګریزانو ډېر ښه دقیق مطالعه کړی و چې افغانان په کومو مسایلو باندې زر راپارول کېږي، هم له فکري اړخنه او هم نظامی اړخنه څنګه راپارول کېږي. هغه و چې انګریزانو لاسوهنې شروع کړې. حتی تاسو ولیدي چې پیر بغدادي کتاب کې هلته لیکل شوي و ملای لنګ و نور مسایل یو ځای کې ما ولوسته چې همدغه کسانو ویلي چې تاسو لاړ سئ داسې یو ونه ده شنه د هغه د ونې لاندې مخوب لیدلی او یو خط دی او هغه خط تاسو راوباسئ. کله چې دوی ځي او رښتیا هم خط چې راباسي په خط کې لیکل شوي چې امان الله خان کافر شوی ده، امان الله خان له اسلام نه واوښتی ده، نور د امان الله خان په وړاندې باید بغاوت راپورته شي. ګوري دا هغه څه دي زه فکر کوم ایمال نظره زه دا نظر لرم چې زموږ داخلي ستونزو لاره هواره کړې ده بهرنیو کړیو ته، که موږ په داخل کور دننه سم سیاست کړی و ښې پالیسیانې مې طرحې کړې وي. او بله امان الله خان ډېره بیړه درلودله، اروپا کې په 50 کالو کې هغه ځای ته رسېدلی و، امان الله خان وروسته په 10 کالو کې هغه ځای ته ورسېږي. دا امکان نه لري. یعنی موږ په ډېر بیړه سره غوښتل چې اصلاحات راولو. امان الله خان ګوري ډېر ښه کارونه ول، یعنی ډېر بنیادي بنسټیز کارونه ول چې د هغې جملې اساسي قانونو د ریل پټلۍ په اقتصادي برخه کې ول. غوښته چې امان الله خان حتی اروپایانو سره اړیکې جوړې کړي، خو دغه اړیکې او دغه بنسټیز کارونه هغه کوچنی کوچنی مسائل چې هغه
مومن صاحب یعنی دغه د حجاب مسله چې هغه لمیرمن نه په محضر کې پغمان کې جرګه کې څادر لري کړی و دا د دې سبب شو یاده چې میرمنو ته ویلی شي تاسو په خونځیو کې لنارینه اوسره ګډې زده کړې کولای شي بهرنی هیوادونو ته د محصلانو لیګل دا د دې سبب شو چې دا نظام ړنګ سي یعنی موضوع به ښځه کې و
ګوره اصلا کوم ګورو اتمر صاحب ته اشاره وکړه انګریزانو هیڅ کله وخت نه غوښتل چې د امان الله خان کوم خپلواکۍ چې ترلاسه کړې ده او هغه غواړي چې امان الله خان نه یوازې افغانستان لپاره لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي یعنی هغه هیوادونو لپاره خپلواکۍ ترلاسه کړه چې کلونه کلونه د استعمار لاندې ول د استثمار لاندې ول حتی دلته یادونه ډېره ښه ټکي ته اشاره وسه روسانو سره چې کومې اړیکې جوړې شوې د امان الله خان حتی ځینې تړونونه لاسلیک شول نو دا د انګریزانو لپاره د منلو وړ نه وو انګریزان په دې پوهېده چې د افغانستان ټولنه څه ډول یو ټولنه ده او کوم حساسیتونه راوپاروي نو دغه مسایل چې ما یادونه وکړه پرته له شکه چې دا هیڅ ضرور نه وو په هغه وخت کې چې په دومره بیړه سره دغه کارونه وکړو او بالاخره موږ حساسیتونه راوپارو او دا د دې لامل شول چې افغانستان بیا لاړ یو بحران خلاړ او یو داسې یو بحران خلاړ چې افغانستان متاسفانه د شپږو میاشتو په لړ کې اساسي قانون هم له لاسه ورکړ هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې هغه هم موږ له لاسه ورکړ
مننه کور ودان مومن صاحب تاسو ته به
درلودل چې هغه پرمختګونه موږ کولای شو چې به ساتو خو بدبختانه چې هغه پرمختګونه له موږ نه ونه شو کړای چې وساتو او نه وشو کړای چې هغه خپلواکي وساتو او بلخره امان الله خان خو شعار هم دا و چې خپلواکي په علم ساتل کیږي په سواد ساتل کیږي او باید دا کار وشي خو
مننه کور ودان اغلی پتن که تاسو راشم مومن صاحب په خپل خبرو کې وټکی ته اشاره وکړه چې دغه د میرمنو مسله یا په ټوله کې د حجاب مسله دغه موضوع یوازې د امان الله خان په وخت کې نه لاغې نه وروسته څومره نظامونه چې راغلي دي کړنګ شوي دي هم په یو ډول نه یو ډول قربانی لخزو اخیستی ده اوسم که چرته موږ ګورو په افغانستان کې طالبان حاکم دي او د دوی دغه محدودیتونه یوازې پر ښځو متمرکز دي ولی په د افغانستان په ټول تاریخ ته کتنه وشي د ښځو مسله چې کله راپورته شوې ده نظام ړنګ شوی دی محدودیتونه پر ښځو لګول شوي دي ولی یوازې ښځه یو نقطه ګرځېدلې ده چې باید سیاستوال په تمرکز وکړي او دا لکه یو وسیلې غوندې وکاري
ګوري که چېرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته ورګورو اکثره وخت د غوسم د کلیو د ځای ته چلار شو که پوښتنه د چانه وکړو چې تا مور نوم څه دی یا د مور نوم خپل نه چاته ویایي خپله میرمن در نه ساتل کوي خپله خور او خپله هغه ښځینه چې په کور کې وي هغوی ساتل کوي او اکثره افغانان نارینه چې دي هغوی کوشش همیشه کړی دی چې خپلې میرمنې په حفاظت کې وساتي او هغه همیشه لکه د یو غیرت په ټکی باندې ورته کتل شوی دی نو دغه بهرني هیوادونه یا هغه سیاست چې بیا د کور په منځ کې دلته لوبول شوی دی همیشه دوی پوهېدلی دي چې په کوم نقطې سره افغانان موږ تاسو کولی شو چې احساسات یې راوپورو او دلته کولی شو چې دوی په خپلو منځونو کې په شخړه کې راولو نو دلته که موږ تاسو وګورو په دې همیشه هر ځلې چې یو نظام راغلی دی یو نظام به چې راغلی وي هغې که چېرته د افغانستان میرمنو ته آزادي ورکړي وي بیا بل نظام د هغې په سر باندې راغلی دی چې هغوی ډېر سرسخته قویداد بیا راوستلي دي هر ځلی که موږ تاسو وګورو چې د نظامونه بدل شوي دي قویداد اکثره وخت یا میرمنې ته ورکړل شوي دي یا ډېره زیاته آزادي میرمنې ته ورکړل شوې ده لکه مومن صاحب دلته وویل موږ تاسو ګورې ټولنه هغه آزادي چې یا په هغه شدید شکل باندې چې آزادي کوشش یې کوله چې ځینې حکومتونه راغلل منځته او کوشش کوله چې هغه آزادي میرمنو ته ورکړي خو زموږ تاسو ټولنه دې ته فعلا نه وه آماده او تر نن ورځې پورې هم سمه نه ده ورته آماده دلیل دا دی چې موږ تاسو باید اول خپلې ټولنې ته پوهاوی ورکړو اول کوشش باید ته وکړو چې هغوی په درسونو باندې راولو ښوونځي ورته جوړ کړو خو متاسفانه هر ځلې چې حکومتونه راغلي دي خصوصا د بهرنیو هیوادونو له طریقې نه د دې نه چې تمرکز ته ورکړو چې خوندی را خلاص کړي او د لپاره کار وشي چې څنګه په خوای ورکړ شي او د مکتوبونو له طریقې نه ترقی ورکړ شي. خو دوی څه شي کړي دي؟ دوی زیاتره وخت د غربي هیوادونو مثالونه راوړي او کوشش وکړی دی چې دوی په افغانستان کې هغه په پښو باندې ودروي. همدغه دلیل و چې څو ځلې زموږ تاسو حکومتونه راچپه شوي دي، د خاطر باندې چې موږ ونه شوای کړلی چې په هغه رقم شکل دیموکراسي افغانستان ته یې غوره کړو چې هغه د افغانستان خلک کولی شي چې کلان وی منی یا ورسره کوشش وکړي چې بلاتیت ورسره پیدا کړي. ګورئ، زه یو زغپل د جمهوریت د نظام غوښتونکی یم. خوب جمهوریت کې موږ تاسو داسې اشخاص درلودل چې هغوی په دغه رقم شکل باندې کوشش یې کولای چې د افغانستان هغه نظام په دغه رقم شکل باندې مخته بوزي. خو هغه اکثریت افغانستان کې چې خلک وو، خصوصا بیا په کلیو کې چې وو یا په لرو پرتو سیمو کې چې وو، هغوی نه وو ورسره عادت. هغوی ته دا شی ډېر زیات جالب ورته ښکاره کېدل چې څنګه یو مېرمنه کولای شي چې تلویزیون ته راووزي او دلته غربي جامع په ځان باندې وي او بیا د رقص او د موسیقي د څنګ سره دوی هغه خپل فعالیتونه کوي. نو دغه څه وو چې زه فکر کوم زموږ تاسو ټولنه نه به ورسره آماده او همدې په خاطر باندې هغه اشخاص چې بیا کوشش کوي چې بیا نظامونه را چپه کړي، یا لکه طالبانو چې په دې وخت کې به بیا کوشش کوله چې جمهوریت را چپه کړي، همدغه به یې بیا بانې نیولې چې ګوره دلته فاشه راغلی ده په افغانستان کې د نظام چې دی غواړي چې زموږ تاسو مېرمنې بلیرې کی زموږ تاسو ځوانان بلیرې کی. همدا به یې بیا یو شوار نیولا ځان د پاره او همدغې طریقې نه بیا کولای شوای چې خپل ځان ته هغه خلک چې اکثریت په موقع منطقو کې اوسېدل خپل ځان ته را جذب کړي. نو زه فکر کوم چې افغانستان ته څه شی په کار دي، هغه موږ تاسو پرمختګ ته شدید انرژي لرو. خو دا پرمختګ ته
په وخت سره دلته یو بل پوښتنه کوم. اوس دغه یو څو پنځو کلونو کې کېدای شي یو له دلایلو همدا وي چې په افغانستان کې مثلا ښځې ته ډېره ازادي ورکړل شوې ده، بل نظام ډېره محدوده کړې ده. او کوم نظام چې ډېره ازادي ورکړي، یو علت چې هغه پرزیدلی ده دا چې هغه مخالفې ډلې دا بانه کړي چې دا د ګورې دلته ښځې فحشا ته ځي یا بېلارې کېږي یا د اسلامي اصولو نه سرغړونه کوي. کېدای شي دا د دوی لپاره بهانه وي. تازه طالبان د نظام مثال ورکړو. اوس په افغانستان کې همدغه اوس چې موږ خبرې کوو په خبرونو کې به تاسو نور پروګرامونو کې موږ سره اورېدلی وي، زموږ یو اورېدونکی ده، هغه ویل چې خپل راځي راډیو کې خبرې کوي، زنګ وهي، موږ سره خپل نظر شریکوي. خو که ته ورته وایي چې راشه لور ته دې همدا ټلیفون ورکه چې هغه هم راشي خبرې وکړي، خپل نظر مطرح کړي، آماده نه ده چې دا کار وکړي. نو په افغانستان کې څه داسې حل لار تاسې وینئ په ځانګړې توګه د نارینهو لپاره چې دوی آماده شي، حقوق مني، هغه حقوق چې اسلام خزه ته ورکړی دی په افغاني ټولنه کې ورکړل کیږي، سید دغه ټولي نظامونه ډنګ شوی دی یا هر څه چې بخښ شوی هغه یو تیر وطن و. خو پراتلونکي کې څنګه مثلا په افغانستان کې څه داسې د خزه په برخه کې وشي چې هغه د نظام ډنګیدو سبب نشي او مخالف ډلې ته بهانه په لاس کې ورنه کی.
اغه ګورې درس دی. زه به کوم چې څه وخت موږ تاسو ټولنه د تشویق او چې مکتوبونو دروازې ورته خلاصې کړو، درسونه ترار شي، پانتونونه ترار شي. په دغه وخت کې موږ تاسو که چېرته ځوانان ووینو چې پانتونونه ویلي دي او درسونه ویلي دي، هغوی ډېر آزاد طبیعت دي. داسې آزاد طبیعت ما مطلب نه دی چې هغوی د اسلام نه به بی خبره وي یا اسلام نه بیزانداري کړي وي، نه، د اسلام نه هم خبر لري. خو په دې باندې پوهېږي چې یو مېرمنه که چېرته غواړي خپل نظر شریک کړي او غواړي چې د اسلام په چوکات کې خپل نظریات ولري یا کار وکړي، ستونزه نه ورسره لري. خو ستونزه په افغانستان کې ده چې اکثر وخت موږ ځوانان د درسونو نه لري ساتلي دي، صرف په خارونو کې امکانات مو ته برابر کړی دي. خو د ټیټې یا د لری پراتو سیمو خلکو ته مثلا توجه نه ورکړي. همدې په خاطر باندې هغه د لری پراتو سیمو بیا خلک هر رقم چې وي خپل تاثیرات لري د ښار په خلکو باندې، خپل خپلوان لري. څه وخت چې ورزی او غوی سره رفت آمد لري، غوی به ورته وی چې تا تواله خپل لور پرېږدي، مو خو نه پرېږدي. دلته خو هغه خبرې خپل منځونو کې ورستر بلی دیږي، دا یو دلیل دی. او بل یو خبره کوم، ګوره یک موږ تاسو د خپل د کرزی صاحب دوره را وګورو. اول کې څه وخت چې کرزی صاحب خپل راغه یا ریاست جمهوریت ته، موږ تاسو ویل چې د خپل میرمن را وسته لا څنګه سره به کېنول او کوشش وکول چې میرمن هغه د میرمنو د پاره خدمات وړاندې کی خو د ډیر کم وخت لپاره دې په خاطر باندې چې د خپل د کرزی صاحب د چار طرف ته شغه کسان وو وګوي به ورته وي چې میرمنه د پټه کا میرمنه د مرا او باسه ضرورت نشته دی چې دلته ستا میرمنه هم سیاست وکړي زموږ اسلام د شاینه مانی نو زه فکر کوم چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغه کسان چې ډیر زیات مذهبي دي یا همیشه کوشش کړی دی چې مذهب د سیاست سره راګډ کړي او شخړې را جوړ کړي هغوی همیشه دغې خبرو ته لمنې وهي خو متاسفانه تر نن ورځې پورې زه فکر کوم چې موږ تاسو د ولسمشر سره داسې یوه میرمنه موږ تاسو نه درلودله چې هغه د افغانستان د میرمنو دپاره خصوصا کار وکړي بیراغ رو خپله ولسمشر غني ته چې د هغو بیا میرمنه خارجي وه چې هغه بیا د افغانستان د میرمنو د درد نه ډېره زیاته نه وه خبره د افغانستان د ټولو خلکو په ژبه باندې بلته نه وه په کلتور باندې بلته نه وه دلته هم موږ ستونزې درلودلې موږ نه شوای کولی افغانو میرمنو چې خپل ځان په هغې میرمنه کې وګورو چې وایي چې دا زموږ لومړۍ میرمنه ده دا کارش موږ ته خدمات وړاندې کړي خو هر ځله چې زه فکر کوم چې دلته واکمنان چې راغلي دي اکثریت وخت نرینه و نو همدې په خاطر باندې د میرمنو هغه حق و حقوق چې باید ورکړل شوی وي هغه همیشه پایمال شوی دی دې په خاطر باندې چې د میرمنې په د غند دپاره موږ تاسو هیڅ وخت یا لومړۍ میرمنه نه ده درلودلې همیشه نرینه و چې په صحنه کې به مخته کېدل او د میرمنو دپاره چې څومره ضروري به چې باید کار وشي هغه نه دی ورته شوی خو د دغې ټولو ستونزو دپاره چې موږ تاسو هر را پیدا کړو زفر کا مغز دا کړه ده د ځوانانو په هوای دی د کور رانیولې باید موږ تاسو په هوای باید ورکل شي او جنکې ته والک ته باید یو سترګ باندې وکړل شي خصوصا څو وخت تعلیم ته خبره راځي کار ته خبره راځي زفر کوم په دغه وخت کې هغه فامیلونه چې واقعیت در سونه ویلي دي او په زده کړو باندې بوختي دوغوی هغه خپل کړنو ته او زفر کوم چې دوغوی هغه رفتار ته د میرمن سره هغه مختلف دی د کچې د مګتا سو د هغې کسانو سره بیا مقایسه کو چې هغوی بیا په کلیو کې دي او په لرو پاتو سیمو کې دي هغوی هغه د مکتبونو دروازې اکثریت وخت هغه خپله الکانو هم نه دیدلي همدې په خاطر باندې بیا هغه ستونزو سره موږ مخامخ کیږو زه به فریده جان یو مثال ته صدر کړم از ما پلار مثال خپله د پکتیا دی خو د پکتیا نه راغلی و کابل ته په کابل کې خپل درسونه ویي او کوشش یې کوله چې بیا لوران یې هم درسونه ویي او مکتبونو ته راړی شي خو بیا زموږ ترونه و چې دا موږ یو پلار اولاد وو ترونه می و چې هغوی بیا په کلیو کې اوسېدل هغوی بیا اجازه نه ورکوله خپل لورانو ته چې هغوی مکتبونه ته راشي دي په خاطر باندې چې په هغې منطقو کې بیا مکتبونه موجود نه وو همدې په خاطر باندې هغه هغوی چېرته پاتې شي وو د ټولنې نه او پرمختګ ته یې بیا زمینه خپله حکومتونه نه ده ورته برابره کړې
مننه یعنی د کلو ښارونو ترمنځ توپیر د دې سبب شوی ده چې دغه کلیوالې ښځې او ښاري ښځې په هر ډول سره توپیر ولري او دا بلاخره حکومتونو ته یا مخالف اپوزیسیون ته یو بهانه په لاس ورکوي چې نظامونه ړنګ کړي اتمر صاحب تاسو تر اوسه کته سره راته په لنډو کې وایي اوس په افغانستان کې د سواد یا د زده کړې کچه د پخوا پرتله باندې تیر شل کلونو پرتله باندې نور هم ټیټه شوې ده نجونې نشي کولی زده کړه وکړي نه پوهنتون ته اجازه لري نه ښوونځي ته د لکانو زده کړه په هغه کیفیت چې باید نړۍ سره برابره شي سیالي وکړي نه ده او تاسو یادونه وکړه چې که څوک غواړي دغه ارزښتونه وپیژني دې لپاره ضرور ده چې دوی سواد ولري تر څو هغه نظام او هغه ارزښتونه چې په ټولنه کې دي دوی ورسره آشنا شي وپیژني څه فکر کوي دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی د دې آینده څنګه ده
زه ډېر متاسف یم زکا دا دیو نسل تباهی دی و دیشل کلونو که چهارتو یعنی اغسی چیز من دلخواه و اغسی خونه و خو لیکن تا فرصت دی جنوکیانو دلکانو دی پارا مساعدو او دی تحصیل دی پارا دی دوی دی پرمختق دی پارا دی دوی دی خروزن دی پارا یا فرصتو او دا فرصت اوس دوی ناخیستل شوی متاسفانه دغه نسل یو تباهي خواته روان دی که د دې غم او نه خوړل شي دا به د افغانستان دپاره ډېر لوی یو غمیزه وي زه هم په دې باور یم لکه دوستانو چې هغه ته اشاره وکړه دغه تفاوت دی فرهنګي تفاوت د کلیو او د ښارونو ښارونه دیر مختلاړل خارونه کې ژوند په دې معنا و چې لکه اروپا غوندې دو ژوند درلودل امکانات د تحصیل و د سرمایه گذاری و د کار و د سر خود به خود د کورنۍ اقتصاد وده کاوه او دغه نسل دغه ډیر امکانات ترلاسه کړ چې دوی تحصیل وکړي. متاسفانه په افغانستان کې دغه 15 کاله دغه فرهنګي جګړه دی. کلی د خاره سره په یو صفه کې نه دي، کلی ډیر وروسته پاتې دي، هم د تحصیل و تعلیم له اړخه، هم د هغوی د فکر له اړخه. او ښارونه چون دوی نړۍ سره نږدې دي ترقی کړی، نو په دغه وسیله هر څوک کولی شي چې د دغه تفاوت نه په استفادې سره نظامونو ته ګواښ پېښ کړي چې موږ د دې متاسفانه چې شاهدان یو.
مننه کورودان اتمر صاحب ژوندی اوسئ چې پروګرام کې در سره ګډون وکړو. مومن صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي، تاسې د تاریخ یادونه وکړه د ټولنې او په ځانګړې توګه د یو د افغانانو چې نسلونه یې څنګه دي، یو ټولنې نفس باید څنګه ولوستل شي. اوس طالبان واکمن دي، ښوونځي بند دي، ښځې کار نشي کولی. فکر کوي په دغې وضعیت کې چې طالبان روان دي، دوی به بقا وکړي او د تاریخ یو پاڼه به بیا داسې نه شي چې کلونه وروسته خلک یا په بد نوم یاد کړي یا په ښه نوم یاد کړي؟
لومړی خو زه دا وایم چې بدبختانه په افغانستان کې افراط و تفریط شوی ده، نو دغه افراط و تفریط باید له منځه لاړ شي. دویمه مسله دا ده چې سیاست له اسلامه بیل نه ده، اسلام له سیاسته یو د بل لازم او ملزوم دي. دریم که موږ غواړو په افغانستان کې واقعا یو داسې نصاب رامنځته کړو، یو داسې دولت رامنځته کړو، موږ او تاسو باید اسلامي ارزښتونو ته او افغاني ارزښتونو ته لومړیتوبونه ورکړو. په هیڅ صورت باندې موږ نشو کولای هغه فکرونه، هغه فرهنګ چې هغه د نورو هیوادونو دی او هغه په افغانستان کې راولي، دا امکان نه لري. نو که غواړو ګوري، اول دغه د کورنۍ ژوند ته، کراسو ساختار ته، هغه څه چې اسلام حق حقوق ښځو ته ورکړی ده، زه فکر نه کوم چې هیڅ دین ورکړی وي. او بدبختانه هغه کسان چې د اسلام پر راس کې دي، هماغه حقوق ترې نه اخیستی ده. هماغه کسان چې د اسلام ټیکهداران دي، هغه اسلام حقوق ترې اخیستی ده. که د اسلام اصلي څېره په افغانستان کې تطبیق کړو، زه فکر کوم دا بهترینه نسخه ده چې په افغانستان کې موږ کولی شو چې هغه پر مخ ویچو او بالاخره افغانستان له دغه بدبختیو نه وساتو. تاسو په اروپا تاریخ وګورئ، اروپا کې دا د اتلسمې پیړۍ نه مخکې تاسو وګورئ.
په بخښنې سره مومن صاحب، دلته لنډه پوښتنه لرم. تاسو یادونه وکړه چې اسلامي ارزښتونه او دغه افغاني ارزښتونه دي او بل لازم ملزوم دي. اوس خو طالبان راغلي دي او د دوی اعدام دا ده چې دوی په افغانستان کې هغه شریعت او اسلام چې څنګه ده په ټوله معنی تطبیقي، بیا فکر کوي چې دغه ارزښتونه لکه اوس افغان انجونې نشي کولی زده کړه وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، لازم ملزوم بیا هم باید اوسي؟
ګورې، ما مخکې یادونه وکړه چې د اسلام اصلي څېره، اسلام اصلي څېره په دې معنی چې الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کامل دین ده. هم ښځو ته حق ورکړی، هم نارینه ته حق ورکړی. هم ښځه د حد تحصیل و د تعلیم حق لري، هم نارینه یې لري. خو ښځو ته جلا اصول ذکر کړي دي، ښځو ته جلا هیڅ امکان نه لري چې په یو اسلامي ټولنه کې هغه څه چې حقوق د نارینه دي هغه د ښځې وسي، هغه څه چې د ښځو یسي هغه د نارینه یي. هیڅ امکان نه لري. ښځو ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي، نارینه و ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي. تاسو د اسلام تاریخ ته وګورئ او بیا راسئ د غرب تاریخ ته وګورئ. اصلا په غرب کې، اروپا کې د ښځو حقوق تاسو وګورئ، مخکې لاغه دی یو غلام په توګه ښځې ته کتل کېدل. خو وروسته چې کله فیمینیستانو مبارزه پیل کړه، ښځو د خپل حقوق ترلاسه کړل. ولې اسلام 1400 کاله مخکې یعنی دا حقوق ورکړي ول؟ ولې بدبختانه دا چې موږ په افغانستان کې حاکمان دي، دا حقوق کاغه د تعلیم حقوق ده، کاغه د کار حقوق ده، دا چې دوی ورته نشي کولای د اسلام په اصولو کې چاپیریال ورته آمده کې، دا خو نو د اسلام ملامتیا نه ده، دا خو د دین ملامتیا نه ده. دا خو راګرځي مونږ په خپل تر راګرځي، بیا مونږ تاسو په خپل اسلام خو نسو ملامتوای. وره اسلام کې هیڅ عیب نشته، هر عیب چې ده په هغه په مسلمان کې ده. نو ایما ادب دا په ټوله کې دا ده غربي نسخه مې راوړله، کار ونه کړ.
مومن صاحب لطفاً لنډ چې یو دغه وخت لرو، لطفاً لنډ چې یو دغه وخت لرو، دغه لې پتنګ نظر مخلوم، لطفاً لنډ. مننه مومن صاحب، فکر کوم چې ساسي خبرې قطع شوې. اغلی پتنګ، که تاسو راشم تاسو ته لنډ وای، څومره اوس په کار ده هغه افغانو میرمنو ته چې افغانستان دننه دي یا بهر دي په دې برخه کې کار وکړي تر څو افغان نارینه قانع کړي چې د افغاني او اسلامي اصولو برابر د دوی حقونه ورکړي ډېر ساني وخت لري دلی هغه لپاره ته
کوری څه فکر کوم چې افغانو میرمنو همیشه خپل غږ پورته کړی دی او وو څه شی په کار دی هغه فیلی واکمنۍ ته کار په کار دی چې په خپلو پالیسیانو کې باید بدلون رامنځته کړي که چیرته دوی غواړي چې واقعیت افغانستان پرمختګ وکړي او رښتیا د افغانستان هغه خپلواکي غواړي چې دوی اول ماندي او ووایي چې رښتیا افغانستان خپلواکی دی نو د افغانستان د میرمنو دپاره